د ماسپښین دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس بجې نیو په افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته څنګه شوی ده. خو په پیل کې خبرونه لرزوان مراد څخه اور
السلام علیکم. افغان چارواکي او د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دولت وسلوال مخالفان د ترین کوټ خار لڅندو په شاته مول شوې دي. دفاع وزارت د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي په هنتون د دوه تختول شو کارکونکو د خوشکول لپاره د ځانګړو ځواکونو عملیاتو نتیجه ورنکړه. او د شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب د اټومي بم پنځمه آزموینه ترسره کړه. د خبرونو تفصیل. د اورزګان له مرکز ترین کوټ څخه رسیدلي راپورونه وایي چې تیر شپه هم د خار په سندو کې د سپکو ډزو غږونه اوریدل شوې دي. په همدې حال کې د ازادي راډیو خبريال د عیني شاهدانو د اورزګان د یو شمېر مشرانو په حواله وایي چې د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو چې په تیرو څو ورځو کې لاندې کړې وې پر شا تمبول شوې دي. د غراس په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شو تصویرونو کې ښکاره کیږي چې په ترین کوټ کې وضعیت آرام دی. افغان چارواکي وایي د اورزګان په جګړه کې تر اوسه له 180 زیات د دولت وسلوال مخالفان چلی چې پکې د اورزګان د جګړې مسؤل د تور خالد په نوم د وسلوالو قومندان هم شامل دي. وسلوال طالبان له خپل لوري ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په افغانستان کې د امریکایي په هنتون د دوه تختول شو کارکونکو د خوشی کولو لپاره د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس او عملیات نتیجه نه ورکړې. د پینټاګون وایندوی پیټر کاک پرون څرګند کړ چې د ژغورنې د عملیات دفاع وزارت اشتن کارتر په اجازه او د ولسمشر بارک اوباما په تایید ترسره شول. د کاک په وینا په دې عملیاتو کې هیڅ امریکایي پوځي یا ملکی افغان وګړي ته زیان نه دی اوښته. پیټر کاک د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې تختول شوي کسان په هغه ځای کې نه و چې شل فورس د هغوی د منډلو لپاره ورغلیو. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون یو امریکایي او یو استرالیایي کارکونکي یو میاشت مخکې په کابل کې ناڅرګندو کسانو وتښتول. د هرات د استنف سرنوالی وایي چې نن به د هرات له زندان څخه شاوخوا سل بندیان خوشي شي. د هرات د استنف سرنوالی د محابسو ریاست سرنوال جمشید سلجوقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې چې په عادي جرمونو بندیان شوي شپږ تنه ښځې هم شامل دي. ښاغلي سلجوقي وویل چې د بندیان د لوی اختر او د ولسمشر د فرمان پر اساس نن د هرات له زندان څخه خوشي کیږي. په افغانستان کې په خاصو ورځو کې د ولسمشر د فرمان له مخې یو شمېر بندیان خوشي کیږي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره لږ تر لږه 150 میلیونه ډالر راغون شي. دا خبر روانونه د نړیوال بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مسؤل سټیفن اوبراین په کابل کې په یو خبري غونډه کې اعلان کړ. ښاغلی اوبراین وویل چې افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د کورنیو بېځای شوو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د افغانستان په روغتونونو بیروبار زیات دی او ډېر ماشومان ښوونځي ته د تګ امکانات نه لري. شمالی کوریا ویل چې په بریالیتوب د اټومي بم پنځمه آزموینه ترسره کړه. د شمالی کوریا دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د آزموینه د نوې پرمختللې اټومي سرو کې و چې اوس شمالی کوریا د اتوان ورسره پیدا کړ چې په بلستیک توغندیو کې اټومي وسله نصب کړي. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې د شمالی کوریا د پیونګ یانګ ری له اټومي ریاکټر څخه د پیاوړې زلزلې په څیر مځکه سخته وخوځېده. شمالی کوریا وایي پخوا کله هم دغه هیواد تر مځکې لاندې دومره زورور آزموینه نه وکړي. د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو د آزموینه وغندله او هغه خطرناکه او پارونکو بلله. د امریکا متحده ایالاتونو د جدي عواقبو خبرداري ورکړ او چین چې د شمالي کوریا یوازنی مهم لاتړی دی وایي چې پیونګ یانګ باید د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون ته ژمن پاتې شي. د متحده ایالاتو یو لوړتبه استخباراتي چارواکي وایي په عراق او سوریه کې د داعش ماتول به متحده متمدن نړۍ ته د دې ډلې ګواښ لمنځه یونسي. د امریکا د فدرالي استخباراتو یا اف بی آی مشر جیمس کومی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل چې دوی ته به په راتلونکو 5 کلونو کې تر ټولو لوی ګواښ د خلافت د ماتېدو د پایلو تهدید وي. نوموړي ویل په د خلافت په ماتېدو سره به سلګونه وسلوال غربي اروپا ته مخه کړي او یو شمېر به هڅه وکړي چې جګړه امریکا ته انتقال کړي. د استخباراتو مشر ویل چې د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر سی آی ای مشر هم ویلی دی چې د دښمن هغه وسلوال چې د جګړې په ډګر کې نه وشل کیږي هڅه کوي چې په اروپایي هیوادونو کې حمله تر سره کړي. د اتریش څارنوالانو دوه تنه په پاریس کې تیر کال د تروریستي حملو کوونکو سره په مرسته تورن کړل. په پاریس کې تیر کال په تروریستي حملو کې 130 تنه وژل شول. د اتریش حکومت څو میاشتې مخکې یو پاکستانی او یو الجزیره وګړی له دې حملو سره د ارتباط په تور د فرانسې حکومت ته وسپارل. د اتریش د څارنوالانو ادارې پرون وویل چې دوه نور مشکوک کسان یې له هغو دوو تنو سره د مرستې په شک نیولي چې مخکې فرانسې ته سپارل شوي وو. د نیول شوو کسانو نومونه نه دي څرګند کړي، ځکه چې په اتریش کې قوانین اجازه نه ورکوي چې د مشکوکو یا تورنو نمونه اعلان شي. او سوریه کې د بشري مرستو درې اویا ډلو پرون له ملګرو ملتونو سره د کار ځنډولو پریکړه اعلان کړه. د مرستندویو ډلو ویلي چې ملګرو ملتونو سازمان ځینې ادارې او شریکان د سوریه د رژیم په انحصار کې دي. د مرستندویو ډلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ته په ګډلیک کې همداراز په سوریه کې د ملګرو ملتونو د ادارو د فعالیت په اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې مرستندویو ډلو کې چې په سوریه کې له ملګرو ملتونو سره ګډ کار تحریم کړی، د سوریه او امریکایي طبي ټولنه او د سوریه ملکی دفاع ټولنه چې د اپوزیشن تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت لري هم شامل دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. همدا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري په روان خبرونه کې وړاندې ازادي او د ازادي مجلې ادبی پروګرام خبرو. خو تر هغه مخکې روزګان ته مخه کول لکه څنګه چې موږ خبرونو کې واوریدل، د روزګان له مرکز ترین کوټ څخه رسیدلي راپورونه وای چې تیر شپه هم د شار په څنډو کې د ډزو ژغونه اوریدل شوې دي. لسیم صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. صادق رښتینی، ستاسو تازه معلومات څه دي د دې جګړې په اړه؟
تیر شپه له هم د ترین کوټ په شاوخوا سیمو کې لکه تاسو یادونه وکړه د سپوکو او درنو وسلو ژغونه اوریدل شوي. چارواکي که څه هم تر اوسه په دې اړه معلومات نه ورکوي، خو عین شاهدان وایي چې په دواړو خواوو کې پرمختګ نه دی شوی او وسلوال طالبان لا هم تر اوسه د ترین کوټ په شاوخوا کې موجود دي. یوه مهمه خبره دا ده چې تر پرونه پورې چې تقریبا درې او څلور ورځې پرله پسې د پر مرکز ترین کوټ جګړه روانه وه، افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې او ولکې چې نن دوی تاروزی حالت کې دي. اصلا ټاکل شوی و چې نن د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ چې د روزګان د جګړې مسولیت یې اخیستی دی، هغه باید عملیات پیل کړي وای. خو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه عملیات دقیقا څه وخت پیلېږي. تیره ورځ چارواکو د زیات شمیر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی و چې په دې کې یو د تور خالد په نامه یو کس شامل و چې ویل کېږي دا د روزګان د جګړې مسول و. البته دغه کسان تر ډیره په هغه وایو بریدونو کې ووژل شو چې تر یوې بجې وروسته په روزګان کې مرکز ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې پیل شوه. او نن چې هلته د سیمو خلکو پر ټولنیزو رسنیو باندې کوم عکسونه خبره کړي وو، په دغه عکسونو کې دا لیدل کېدل چې خلک په عادي ډول خپل کاروبار کوي او ژوند په مرکز ترین کوټ کې په عادي حالت کې دی.
رښتینی صاحب، د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویاند جنرال رادمانش څو شېبې مخکې په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي او تاسو هم دې ته اشاره وکړه. تاسو څه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې څومره طالبان په دې جګړه کې وشل شوي دي او د افغان ځواکونو تلفات څو ترسي؟
تیر ورځ نا وخت چارواکو وویل چې په مجموع کې 250 وسلوال مړو ټکیان شوي، چې په دې کې 101 اتیا وسلوال وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي. او د دې ترڅنګ دوی ویل چې په دغه جګړو کې البته په مقاومت کې 11 افغان سرتیري وژل شوي دي او دغه راز 11 نور ټپیان شوي دي.
رښتینی صاحب، تاسو په د تیر ورځې په یو راپور کې د خبرې ته اشاره کړې وسې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ځینې اختلافات شته، هغه موضوع په خپل حال ده او کنه دغه ډول اختلافات هور شوي دي؟
بله، د روزګان امنیت کمانډان محمد وای سیمی اوس هم وایي چې د روزګان په دغه جګړه کې تر ډیره پورې هغه چارواکي دخیل دي چې د دندو لري سوي دي. په عین وخت کې د خپل د شهره د پولیس کمانډان رحیم الله خان وایي چې امنیت کمانډان د وسلوال طالبانو د سری کتل مسول سره معامله کړي ده او په کستی ډول ځینې پوسټې وسلوالو ته پرېږدي. دی وایي چې په ډیرو سیمو کې پولیسو د اکمالاتو د تجهیزات غوښتنه کړې ده او دغه لامل دی چې پولیس ته اکمالات نه دي رسیدلي او دغه پوسټو سکوت وکړي چې د دې لامل سو چې وسلوال د ترین کوټ مرکز ته ورسیږي.
صادق رښتینې مننه د روزګان د مرکز ترنکورت د جګړې په اړه مو د صدر رډو د خبريال معلومات اوریدل. د لکه څنګه چې مو واوریدل د ترنکورت امنیتي وضعیت نن بهتره دی او د شار په منځ کې خلک ګرځي را ګرځي، خو افغان امنیتي ځواکونه ژمنه کوي چې خپل عملیاتو ته به نن د طالبانو پر ضد د ترنکورت شاوخوا ادامه ورکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ادبي مجله پروگرام عمان نیازی وړاندې کوي. له همدې پروگرام سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سرته رسی شي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره سات له ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له لیکوال او شاعر ښاغلی فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
موږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړی.
محمد تواب تراب څمکنی د زرکین سترګې تذکرې په اړه راته غږیږي. لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې مرسل مجاز څه دی او په ادبیاتو کې څه نقش لري. تر دې هر څلومبی فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
پالوګر کې الهدا ادبی بهیر پرانستل شو. یاد بهیر د وګي پر ولسم نیټه خپل لمړنۍ پرانست غونډه وکړه چې لمړنۍ غونډه هم د بهیر تګلارې ټاکلو ته ځانګړې شوې وه. د الهدا ادبی بهیر جوړونکي وایي د دوی کار به ډیر پر ادبي مسایلو راڅرخي او هڅه کوي هغه ځوانان چې له شاعرۍ او لیکوالۍ سره یې جوړه ده په دې بهیر کې وروزي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ښاغلي مبارز دعوتګر هنري خدمتونه وستایل. د باختر اژانس دا خبر لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د کمو امکاناتو او ګڼو ستونزو په ګاللو چې ښاغلی دعوتګر ورسره مخ دی، د حکاکۍ او نقاشۍ په برخو کې د نوموړي خدمتونه د ستاینې وړ وګڼل. ښاغلي جهانی د وزارت له لوري د ترتیب شوي ستاینلیک ترڅنګ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري ښاغلي دعوتګر ته 100,000 افغانۍ د دوی د هنري کارونو د ملاتړ په خاطر ورکړې. مبارز دعوتګر د مننې په څرګندولو سره د لازیاتو هلو ځلو ډاډ څرګند کړ او په هنري چارو کې حکومتي ملاتړ هیله بښونکی وګڼه. یاد دی وی چې ښاغلی دعوتګر په کندوز کې میشت حقاق او نقاش دی چې د هیواد په ډیرو برخو کې ډبرلیکنې او د انځورګرۍ آثار مینوال لري. نوموړي په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان هم روزلي دي. د وګي میاشتې په 14مه د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان فلم ریاست بیلابیلې برخې وکتلې او د دغې ادارې غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی کیهان په دې کتنه کې د دې ریاست د آرشیف په اړه معلومات وړاندې کړل او ویې ویل د افغان فلم په آرشیف کې د شاه امان الله خان له دوران څخه د برهان الدین ربانی تر دوران پورې مستند او هنري فلمونه موجود دي چې په سلو کې 55% یې په ډیټابیس کې شامل شوي دي او په نورو فلمونو کار روان دی. دغه راز نوموړي د افغان فلم د ادارې یو لړ ستونزې هم طرحه کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر له لورې د همکارۍ او توجه ژمنه ورسره وشوه.
د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې محمد تواب تراب څمکني د زرکین سترګې په نوم ادبي تذکره راټوله کړې ده. په دې تذکره کې چې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړې د ډیرو نومرکو شاعرانو کلام خوندي شوی دی. په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان د دغې تذکرې په اړه له ښاغلي تراب څمکني سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. همدا اوس ما په لاس کې زرکین سترګې ادبی تذکره سټولونه وډنی محمد تواب تراب څمکني کړې ده په را سره ده. په دې تذکره کې د بیلابیلو شاعرانو سیاغه دی څمکنیو ولسوالۍ اړوند او د خوست او ځینو نورو سیمو هغه شاعران دي سیاغوی ډیر وخت په ولسی شاعری کې مطرح سوی دی ولی اوس په دغه تذکره کې راول سوی دی سیدا د دوی لپاره یو نوی ژوند بخي. په دغه تذکره کې سي ډالې خپل ژبه ته چې د مور ژبه مې ده او هم دا ډول د لیکوال خبرې مننه یادونه او دا کیسې د خبرندوی ټولنې یاداخت دا لري د علمي خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی ده. د دې کتاب په اړه دومره ویلی سو چې په سپین کاغذ په ډېره ښه پختۍ او ډېره ښه بڼه چاپ شوی، ډېرې نوې خبرې پکې شته. د دې کتاب هغه ځینې برخې په ځینو وختونو کې ما پخوا له چاپ هم لیدلې وې، اوس دا داسې چاپ شوی هم یې وینم. په دې کتاب کې ډېر شعرونه راغلي، د ډېرو شاعرانو پیژندګلوي راغلي دي، ځینې ولسی شاعران هم په دې کې ستاسې د ولسي شاعرانو په نوم مطرح دي. ولی اوس په کتاب کې د دوی شعرونه چاپ شوي دي، نو وروسته به موږ د لیکلو ادبیاتو یو برخه هم وګڼو. دلته یو شعر زما مخ ته راغی، وکیل ته وړاندیز ده، فکر کوم د یو ولسي شاعر ده. پرایا مې وکیل یې، ما چې رایه درکړه تا ته خدمت به کوې ماته، دا تیر وخت خوشو تیر زمانه نه دی هیر، ارمان دې کړلو ډیر، تر څنګ دې بدرګوم نن مې مغورځو شاته، خدمت به کوې ماته. همدا ډول ځینې نور شعرونه هم لري، دا به هم د راټولونکي له خولې واورو. په سر کې به راټولونکي ته ښه راغلاست وایو او د ده د بشپړې پیژندګلوۍ پوښتنه به ترې وکړو.
مننه تپان صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته، او په ځانګړې توګه د دې خپرونې درنو مینهوالو ته سلام او درناوی. که څه هم تاسو د کتاب ډېرې ځانګړنې په خپلو خوږو خبرو کې راټولې کړې او د لیدون اورېدونکو سره مشارکې کړې، بیا هم مننه کوم. نوم یې محمد تواب دی، تخلص تراب کوم. لکه څنګه خیلی نوم نه معلومیږي، سمکنۍ هم دی، سمکنۍ اوسېدونکي هم دا وخت په کابل کې پاتې کېږم. او تر دولسم یې په خپله سیمه کې سمکنیو کې زده کړې بشپړې کړې دي، او نورو زده کړو ته به اراده شته ده انشاءالله دا سلسله به دوام ولري. تپانس
ډېره مننه اوس د کتاب په اړه راته وایي، څنګه یو ناڅاپي په لار یوه پرته سیمه کې دا رقم یو کتاب تاسې ښار ته وړاندې کوي یا راټولوي؟
تپان صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده، د دې سیمې په کچه که موږ ګورو یوازې په مرکز ګردیز کې زموږ فرهنګي خوځښتونه، ادبي خوځښتونه ملګرو په نسړه کې دومره هلو ځلو روان کړي دي. ولې په لرې پرتو سیمو کې کله د یوې خبرې انکار ونشي، ځینې تپل شوي تعصبونه موجود و، بعضې ځانغوښتنې موجودې دي که دا خبره موږ روښانه وکړو. نو دې ته مې زړه ښه کړ چې موږ د ګډ کتاب د پاره مې هڅه وکړه، تر څو موږ د دې ګډې خوارۍ د ګډو مزل د پاره مې ملګرو نظر مې هم را واخیستل، تر څو موږ په سیمه کې د ګډ خوارۍ د ګډ کار فرهنګ هم پیاوړی کړی وي. تپان صاحب، نو په دې کتاب کې لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، د کمپوز په برخه کې تاسو سره پوره هم کری کړی ده، شپاړس نفره بیلابیل شاعران د بیلابیلو سیمو، په دې کې د خوست بز د سیمو ملګري هم راسره دي، هم یې راټول کړي دي. او بل یادونه چې ضرور ګڼم، دا کتاب به درې ټوکونو کې انشاءالله په راتلونکي کې چاپېږي. لومړی کتاب شپاړس نفره شاعران ملګري کې راټول کړي دي، راتلونکي دوه ټوکونه به هر یو ټوک له ځان سره پنځوس لیکوالان او شاعران ملګري خپل غېږه کې ولري.
ډېره مننه. دلته یو شعر دی، کتاب مخې کې ما ته راغی، راشه څنګ په څنګ جلکۍ ولې ګیله منې، زه دې پخوانی آشنا یم ته ولې شکمنې، راشه څنګ په څنګ. دا شعر خو فکر کوم ما ډېر پخوا په کومه سندره کې اورېدلی، کوم پیدا کړه په دې شرط اورېدونکو سره شریکوم. تاسې راته وایي دا شعر د چا ده؟ دا ډېر پخوانی شعر ده او مشهور ده.
دغه شعر د یو ولسي سندرغاړي او خپل هنري غږ یې ډېر مینهوال د ځان لپاره پیدا کړی و. خپل هم د دې سندرې شاعر هم دی، ارواښاد صدیق مقبل، چې تقریبا له نن دولس دیارلس کاله پخوا وفات شوی دی، او په خپل وخت کې ډېر مینهوال لرل او ډېر خوږه شاعري هم کړې ده. دا شعر د ارواښاد صدیق مقبل دی.
د صادق مقبل په اړه تاسې ویل، صادق مقبل هنر ته په پکتیا کې څومره ارزښت ورکول کېږي په اوس وخت کې؟ نوم یې نه دی هر سوی
اوس وختونو کې. د زما د کتاب هوا موخه مې هم دغه وه، تپان صاحب چې په دې کې بعضې شاعران ملګري چې وفات شوي هم راټول کړي دي، چې دا د هېرېدو حالت ته رسېدلي وو، تر څو دغه شاعران او هنري ملګري هېر نه شي. او دغه ملګرو په خپل وخت کې ډېر مینهوال لرل او ډېر ښکلی کار د هنر په برخه کې کړی و. همدا وجه وه چې دا مې ملګري مې په دې تذکره کې له ځانه سره راوړل، او موخه مې هم دا وه چې تر څو دغه شاعران او دغه هنري څېرې زموږ په دغه ځوان کهور کې هېرې نه شي.
دلته یو بل بیت زما مخې ته راغی، جاج اخیستی نه شم ستا د ژوند ته، کله اوس پلسپه پلسپه کې رانه ورکې. دا څوک دی؟ زه هېڅ نه پیږم.
دغه ځوان ملګری عجب ګل تکل نمیږي دا دې هم د سمکنیو د سیمې دی په اوسنی وخت کې مونږ د ده شاعري وګورو د ده عمر ته وکتلی شي ځوان دی خو شاعري ډېره خوندوره لکه څنګه تاسو بیل کې ولیدل فلسفي شاعري کړې ده چې په دې شاعرانو شمیر کې مونږ په ده باندې پوره حساب کولی شو نو مونږ تفان صاحب تاسو ته خو بیا هم وایم چې بهتره درته معلومه ده تر څو زموږ ځوان کول باندې هم ډېر حساب کېدلی شي خوږه هنرونه لري لوړ استعدادونه شته دي خو ما د دوی لپاره یو څه کار ته ضرورت دی تر څو دوی خپل کتاب ته یا خی شاعری نوری کولی ته زړه
ډیره مننه د کتاب د داخل نه به یو غزل هم وایو که ستا خوښه یې څنګه ده یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو سوله او عدالت پکې ژوند د هر انسان جوړ کړو راشئ دنیاوالو خدای لپاره لږ بدلون وکړئ ټول سره یو موټی شئ د جنگ په ضد پاڅون وکړئ راشئ د وشتلو دردېدلو زړو درمان جوړ کړو یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جهان جوړ کړو اولاد د بابا آدم یو حقیقت کې سره ورونه یو تور یو که سپین یو ټول د یوې باغچې ګلونه یو کیک دی وسلې پرېږ دی زه یې د ژوند نوی سامان جوړ کړو یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو پرېږدی چې د ښکلي مرغان ووایي سندرې ایک کاریانو پرېږدی نور کوي لاس له ماشې لرې راشئ دوران ساز شئ چې رنګین غوندې دوران جوړ کړو دغه شعر دی چاو تاسې دا شعر اورېدل
دا هم د سیمې د یو ولسي شاعر لالګل حیران د ځې شعر چې دا هم یو ډېر پیاوړی ولسي شاعر دی او یوه یادونه کوم مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یاده کړه چې د سمکنیو د سیمې یو هغې تر څنګ د نورو سیمو سمکنی هم لویه ولسوالي ده تاپان صاحب دا هم په دې ولسوالۍ کې مرکزي ولسوالۍ ده د بېلابېلو سیمو څخه راکوچېدلي خلونه همدلته پاتې کېږي همدا وجه ده چې هلته پر نفوسه سیمه ده ډېر شاعران ملګري همغلته پاتې کېږي په همدغه سیمه کې د زازایو منګلو د بېلابېلو قبیلو شاعران ملګري موجود و دا هم د لالګل حیران ځځي شعر و چې تاسو په خپله خوږه ژبه ولوست
ته که کوم غزل راته واورې د اورېدونکو لپاره ستا د ذوق وي
مننه تپان صاحب لکه څنګه د کتاب نوم زرکینې سترګې دی زرکینې سترګې مې د یوې غزلمارې سندرمارې شاعري چې کړې ده د زرکي مقبل خور یو غزل چې د همدې کتاب د پاره مې نوم ترینه ځانګړی کړی دی دغه غزل به له تاسو سره شریکه ما غزل دی پردیسی لویا بالا ده کړوي زرکینی سترګې چا لیدلې هغه در چې ژړوي زرکینی سترګې خدای ډیر ډیر می یادېږي بیا د کلی چنارونه انګلستان راته بالا شو سوزوي زرکینی سترګې په خاموشه خاموشۍ کې ورته غوښه لیوانیا د غمجن زړګي کیسې درته کوي زرکینی سترګې دا زړګی مې د زړګي کیسې په خوله نه کړي پوښتو کړي خو د زړه کیسې مې وای وه رسوي زرکینې سترګې د پکتیا د غرونو زر کې سترګې سرې په ژاړا راغلې وای ژیړ نرګس بیمار دی پټوي زرکینې سترګې
ډېره مننه د کتاب د چاپ نه دی اصلي موخه څه
مننه تفانس مخه مې یادونه وکړه زما هدف هم دا دی چې تر څو شاعران ملګري سره یو ځای شي تر څو د ګډ کار او د ګډې خواري په رنګ سره پیاوړی شي د ځان غوښتنې او د شهرت غوښتنې له کړې نه راوتلي وو هر یو بل ځان ته نږدې وګڼو له ځانه بل محترم وګڼو دلته به مونږ د ګډ کار او د ګډې خواري په رنګ هم پیاوړی شوی په خپل منځ کې به د مینې د خلوص سلسله هم غځېدلې وي تپان صاحب
ډېره مننه داسته د کتاب یا د دغې ټولګې د چاپ مبارکي وایم د لا بریالي توبونو هڅو په تمه مو يم خو دومره راته وایي چې په اطراب کې کوم مدني فعالیتونه لري کوم فرهنګي ټولنې لري کارونه په کوم اندازه دي او پیغام به دي دوی ته سي
ځنګړی فرهنګي خوځښت خونه لرو کارونه مې فرهنګي کارونه مي آزاد کارونه دي د پان صاحب د پاتیا ولایت په نورو سیمو کې مې هر ډول فرهنګي فعالیت چې لاس مې پوره وکوم لدی مې وړاندې فرهنګي غونډې جوړې کړې دي مشاعرې مو جوړې کړې دي ادبي ناستې مو جوړې کړې دي او د کتاب او د چاپ ګامو لمړنۍ دا سلسله به ان شاء الله دوام ولري او ټول ملګری مې دا هیله ده چې په دې برخه کې را سره دا ډول همکار اوسېږي لکه څنګه چې ما اخلاص من قدم اخیست دی دا خبره دی بیا هم خراب معلومه نه شي زما په خوله کې خو ما ته تر ټولو د خپل ځانه ما ته خپل ملګري ګران دي زما شاعران ملګري راته ګران دي هغه څوک چې کار کړی دی باید کار هیر نه شي هغه څوک چې کار کوي باید ورته داد ورکړل شي هغه څوک چې د کار شوقیان دي ملګرتیا باید وشي هیله مې هم دا ده پیغام هم دا ده چې راځئ چې په دیو بل سره په ګډه کار وکړو راځئ چې دیو بل سره مینه وخایو یو بل په زغملو کې آبادی ده یو بل په زغملو کې کامیابی ده زوایم چې راځي چې یو بل وسخمو یو بل سره پاتې شو
ډیر مننه
مننه کوم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
افغان شاعر او لیکوال ښاغلی فاروق فردا چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په مسکو کې اوسي په دې وروستو کې د زړه خبرې په نوم یوه ټولګه چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د استاد ګل پاچا الفت د څو شعرونو او نثرونو ژباړه راغلي او د څو تنو روسي شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړل شوي دي. ښاغلی فردا لیکوالي او شاعري ته یو عمر ورکړی. د ګلپاڼو پرخې، سیوری، زه د ځنګله، د سیند او غره ملګری او د دری شعرونو یوه ټولګه او ځینې نور آثار چاپ او ګڼې ناچاپ دي. فردا له شاوخوا 1200 کلونو راهیسې په مسکو کې د نوی د روز په نامه په پښتو او دری ژبو یوه ورځپاڼه هم خپروي. دته په روسیه کې کډوالو ته د ښه خدمت په ویاړ د روسیې د مهاجرینو د سراسري ټولنې لخوا د سرو زرو مډال هم ورکړ شوی. همداراز د مسکو د لیکوالو اتحادیې په روسیه کې د افغاني فرهنګ د پراختیا په خاطر ښاغلي فردا ته د روسیې د ستر لیکوال چیخوف مډال هم ورکړی دی. ښاغلی فردا د روسیې د لیکوالو د اتحادیې غړی دی. په دې وروستو کې کابل ته راغلی و. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د زړه خبرې ټولګې په هکله مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
فردا صاحب، لومړی که د دغه کتاب په اړه چې د الفت صاحب نثرونه روسی ژبې ته ژباړل شوي او یا د روسی ژبې نه یو شمېر شعرونه پښتو ژبې ته راژباړل شوي، که دغه کتاب په اړه لنډ معلومات راته راکړي.
ډیره مننه محبوب صاحب. لکه چې تاسو کتاب ولیده، د زړه خبرې نومیږي. په دې کتاب کې د استاد الفت 12 پارچې شعرونه راغلي دي او یو 12 قطعې نثرونه دي چې دا دواړه په روسی ژبه ژباړل شي، په روسی ژبه ژباړل شوي دي چې ژباړونکي رحمت الله روان، خاندیکوف او آغلی برېښنا ننګیار وه. همدارنګه په کتاب کې د روسیې د معاصر شاعر ادوارد خاندیکوف 10 پارچې شعرونه راغلي دي چې هغه 10 پارچې شعرونه له روسی ژبې څخه ما پښتو ته په شعر اړولي دي. دا د افغانانو د کاري مرکز دوهمه فرهنګي پروژه وه چې ترسره شوه. تر دې دمخه موږ د استاد ناظمي هم دغسې کار کړی و، د همدلی په نامه کتاب مو چاپ کړی و. دغه د کتاب په هکله خبرې چې هغه زموږ موخه او هدف له دې کار څخه دا و چې موږ د دواړو ملتونو د فرهنګونو د نږدېوالي دپاره کار وکړو.
د دغه کتاب په ژباړې کې دا چې تاسو په روسي ژبې هم پوهیږئ، هغه شعرونه او نثرونه چې له پښتو و روسي ژبې ته ژباړل شوي دي، تاسو څومره بریالي ګڼئ چې ژباړونکي بریالي وو کې څنګه؟
یو خو هغه مهم او د مشهور مطلب تاسو اوریدلی دي چې وایي المترجم الخائن، یعنی ما مترجم هغه څه چې په شعر کې دی یا په نثر کې دی چې دا اړوي په بله ژبه، مسلمان هغه نیمګړتیاوي او کمبوتي په کې وي بې له شکه. زه به د دې خبرې د ثبوت دپاره تاسو یوه جالبه کیسه وکړم چې کله د ما کارتونه ولیږل دوستانو ته چې محفل ته راشي، د وزارت خارجه یو استاد چې په عین زمان کې د ختیځ پیژندنې په انسټیټیوټ کې استاد هم دی، راته وویل چې زه به یو روس کې اجازه وي ځان سره راولم چې تازه له قندهار راستون شوی دی. تازه له قندهار راستون شوی د ول استاد الفت شیرونه اجباړلی دي په پښتو. دا سړی راغی او ځان یې راته معرفي کړ. په پروګرام کې مې ځای ورته ورکړ. یا به اتفاقي و یا به تصادفي، نه پوهیږم، ولې د استاد الفت یو شعر چې په همدې کتاب کې ښاغلی روند او خاندیکوف ژباړلی دي په روسی او روسی شعر باندې، دې سړی هم د استاد الفت یو شعر چې پښتون ته خطاب نومیږي، دا شعر اول په پښتو ولوسته روسته او بیا یې د دې شعر ترجمه ولوستله. ما دا دواړه عمل ته په محفل کې سره مقایسه کړو، مې لیدل چې تغییرات پکې شته. دا طبیعي ده چې په هر اثر په ژباړه کې نیمګړتیا وی بیل شکه زمونږ په کارونو کې هم دا نیمګړتیا وی. خو مونږ یو بل کار کړی دی چې مونږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړی دي، هم روسی او هم پښتو.
هغه لیکوال چې روسی لیکوال دی ښاغلی خاندیکوف، تاسو به هغوی سره هم خبرې کړي، د هغوی هغه تجربه څه وه دغه ژباړې نه، د هغوی هغه فهم څه و، ګټه هغه کومه اخیستنه چې د الفت صاحب له شعرونو کړې وه هغه څه و، هغوی څه په کوم فکر و؟
الفت په روسی ټولنه کې په خصوصا په روسی فرهنګي ټولنه کې یو پیژندل شوی شخصیت دی. تر دې دمخه د استاد الفت په هکله خورا زیات کارونه شوي دي. لیبدوف د استاد الفت په هکله لیکنې لري، اغلی ګراسیم وا په استاد الفت باندې لیکنې کړي دي. متاسفانه دا دواړه په تر دې حد اوس زاړه شوي دي چې محفلونو ته د تک امکان نه لري، کنه دوی به په دې محفلونو کې راتلل او ګډون به کړی وای مونږ سره دې محفل کې. اوس معاصر شاعران چې دې خبرې ته توجه کوي، د دوی هدف یوازې او یوازې دا و چې دوی د پښتو شعر د اساسي جوهر په هغه باریکیو باندې پوه شي چې متاسفانه پخوا ورته کار نه دی شوی. خاندیکوف که څه هم ډیر ښه شاعر دی، که څه هم اضافي راغله دا خبره مې خولې ته، ډیر ښه شاعر دی، بریالی شاعر دی، او ما د شعرونو په ژباړه کې ډیرو باریکیو ته متوجه شوم. لکه چې دی د استاد الفت په شعرونو کې تاسو ته ستاسو د پښتنې په وړاندې په مسکو کې دا خبره وکړه چې زه کله چې د استاد الفت شعرونه لولم زه په خپله د یو بل شعر دپاره بلار بشم. تاسو وګورئ، د ممکن دا به د خاندیکوف درک وي د استاد الفت له شعر څخه، ولې زه وایم چې د استاد الفت نازو خیالي او د استاد الفت د شعر جوهر دومره لوړ دی چې یو بل شاعر ته د شعر د ویلو زمینه مساعده وي. په دې خاطر د خاندیکوف علاقمندي هم په دې کې وه چې کله چې ښاغلی روان دا شعرونه په روسي وژباړله، خاندیکوف په ډېرې مینې سره دا شعرونه یې په نظم تبدیل کړه. په دغه خاطر
هغه شعرونه او نظمونه چې تا د ښاغلي خاندیکوف راخیستي دي پښتو ژبې ته دي ژباړلي دي، معمولا هغه موضوعات څه دي، په کومو موضوعاتو باندې راڅرخي؟
خاندیکوف لیریک شاعر دی، ژور فکر کوي. کله چې ما د خاندیکوف شعرونه ژباړل ما ته د استاد ایوب سندرې را په یادې دي. که تاسو متوجه شوي یاستئ، استاد ایوب اکثرا خپل شعرونه په نیمایي کې پرېږدي. دې خبرې ته به زه ډېر زیات نه وم متوجه شوی، ولې وروسته چې کله د خاندیکوف شعرونه مې ولوستل، خاندیکوف یو لړ تفکر لوستونکي ته پرېږدي چې نور د ده شعر ته ادامه ورکړي. ټول شعرونه یې اجتماعي شعرونه دي، د انسانیت شعرونه دي، د تفکر شعرونه دي، او د خلکو د نږدېوالي د ولسونو د نږدېوالي دپاره په استتیکه توګه یا ښکلا پیژندنې پر بنا شعرونه دي. په دې حساب خاندیکوف یو په ډېرو شعرونو کې چې ما ژباړلي دي یو لړ تفکر او د شعر ادامه لسون کې تپریدي. دا فکر کوم چې ډیره ښه یا یو ښه پدیده ده د شعر ویلو کې چې شاعر غواړي لسون کې لزان سره مل کړي.
فردا صاحب، که چیرته د خاندیکوف د هغه شعر چې تای ژباړلې کومه بیلګۍ تا سره موجوده وي، په یادو دی یاد وي کسم کتاب خو در سره اوس نشته، که دغه یو برخه راتوې څنګه به؟
متاسفانه یا به دا زما کوم ذهني وي یا به څنګه، حتی خپل شعرونه مې نه دي په یاد نه دي او هغه مې هم په یاد نه دی.
یو بل مهمه مسله هغه ده چې کله تاسو دغه کتاب د زړه خبرې د چاپ او د څو ژباړونکو لخوا، ځینو یې له پښتو روسي ته او ځینو یې له روسي نه پښتو ته ژباړه کړې ده، خامخا د دې بېلابېلو ژباړونکو هغه د ژباړې طرز او د هغوی هغه د لیک سټایل دا به بیل وي، په دغه ټول کې تاسو د سیخکار کوم توپیرونه ولیدل د ځینو ژباړونکو د ژباړې ترمنځ؟
خو یو توپیر خدا و چې مال روسي نه پښتو ته وژباړل، او هغه دوستان خاغلی روان، خاغلی خاندیکوف او خاغلی بریښنا ننګر دوی له پښتو نه روسي ته وژباړل. زمونږ د کار استیل کاملا سره تفاوت لره، کاملا تفاوت تر زه په خپل ژبه کې یا د پښتو ژبه کې چې دا شیرونه ما وژباړل، دا د کار یو سیستم او د هغوی کار سره بیل شکه جلا کار او جلا سیستم، د جلا سیستم کار او د دواړو سره تفاوتونه بیل شکه موجود وو.
ډیر زیات مننه کورو دن.
خواهش کوم، له تاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وای چه پا جان پسی لشاپ لونا ملنگا و دادی جمله با نور تعبیرون هم ممکن وی، خو یوی دام که دایشی چه لدوست یا رواشنا سره د دوستی تار ما پریکا و ځینې کسان چې لیږي روزګار سم شي بیا یې هوا بدلوي او هغه د چا خبره ده چا سلام هم نه اخلي، حال دا چې روزګار په یوه حال نه وي، کله څنګه او کله څنګه. وږمه جبارخیل راغلی او په همداسې موضوع پورې تړلی نقل ورسره دی. وابورو چې د نقل له بوټپنو سره څه کیږي.
جادویی کچوڑا بنوو یو وخی وزوانا خزا او ده غی میڑا پا یو دارکی ده خوڑ پا غاڑا پا خپلا جونگڑا کی وزیدل دویی بود بانو هر او رز بایی پا غرکی دو بارا بوٹی کول دا یو باری ده زن لپار سات او بلی پا بازار که خرساو چی پا پیسوی ده کور ضروری سو دا وخلی. یو ورځ چې دوی د نور کلا غوندې دوه باره لرګي راوړل، یو بار یې پخلنځي ته دننه کړ او بل یې په حویلۍ کې کېښود چې سبا یې په بازار کې وپلوري او په پیسو یې وریجې واخلي. خو سبا چې راویښ شول ګوري په حویلۍ کې ایښي لرګي نشته. بله چاره نه وه، د خپل پخلنځي لپاره ایښي لرګي یې په اوږو بار کړل، په بازار کې وپلورل چې وریجې ورباندې رانیسي او وږي پاتې نشي. دوی چې له بازاره ستړي ستومانه راغلل دمه یې ونه کړه، په لرګیو پسې غره ته لاړل او دوه باره لرګي یې برابر کړل. یو وره یې پخلنځي ته یووړ، بل یې په حویلۍ کې کېښود. خو په سبا یې بیا ولیدل چې د حویلۍ لرګي ترې تم شوي دي. په درېیمه او څلورمه شپه هم د لرګیو وره غیب شو. په پنځمه شپه بوډبا د لرګیو په وره کې سوړه جوړه کړه او هورې پکې پټ شو چې د لرګیو د غایبېدو راز معلوم کړي. نیمه شپه وه چې د اسمان لخوا یو اوږد پړی لاندې ځمکې ته راځوړند شو او د بوډبنو په حویلۍ کې د لرګیو له اخبار سره ولګېد. پړی د لرګیو تر بار راتاو شو، بار یې له بوډب سره یو ځای چې هلته پکې پټ و آسمان ته وخېجاو. بوډب چې څنګه آسمان ته ورسېد، هورې یې د لرګیو د بار له منځه د نورانی مخ یو سپینګیری ولید چې د بار لور ته را روان دی. سپینګیری چې ډېر مهربانه ښکارېده، د لرګیو بار پرانیست او چې په زلمی بوډب یې سترګې ولګېدې ورته یې وویل، نور خلک د ورځې یو بار بوټی کوي خو تاسې دوه باره بوټی کوئ، دا ولې؟ بوډب ځواب ورکړ، صاحب موږ ډیر غریب یو، دا یو بار د کور لپاره برابرو او دا بل خرڅوو چې گزاره مو وشي. سپینګیری وموسېده او بوډب ته یې په پاسته آواز وویل، زه خبر یم چې تاسې دواړه نیک او خواري کښ کسان یاست، خو لاس مو ډیر تنګ دی. زه به یوه خزانه په ګوتو درکړم، دا خزانه به ځمکې ته یوسئ، هورې به په ښه درشي. د سپینګیری د خبرو له ختمېدو سره سم اووه خاپېری راپیدا شوې او ځوان بوډبه یې یوې خورا شاندارې ماڼۍ ته یووړ. د ماڼۍ د بام طلایي څنډو او ځلاندو خښتو دومره تیزه رڼا کوله چې بوډبه ماڼۍ ته د ورننوتو په وخت کې سترګې نه شوای پرانیستلی. د ماڼۍ په منځ کې تیزو رڼاوو سترګې نه ځورولې او ځوان بوډب قسمه قسم شیان چې هیڅ وخت یې نه و لیدلي ولیدل. په یوه کوټه کې چې له ډول ډول قیمتي شیانو ډکې کڅوړې ځوړندې وي، ښاپېری ورته وویل، په دې کڅوړو کې چې د هر یوه خوښېږي هغه درسره واخله، خپل کور ته یوسه. د قیمتي شیانو یوې لویې کڅوړې ته چې تر خولې پورې ډکه وه لاس ونیو. دغه وخت د سترګو پرب کې هغه بوډا را پیدا شو او په تر وټنډه یې ورته وویل، دا کڅوړه ستا لپاره نه ده، تا ته یوه تشه کڅوړه درکوم چې هره ورځ د سپینو زرو یوه سکه ورنه راایستلی شي، نه زیاتې. بوډ به د سپین ګیري خبره په نظر ومنله او د آسماني رسۍ په وسیله ځمکې ته راکوز شو. کله چې کور ته ورسېد، کڅوړه یې میرمنې ته وسپارله او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ښځه ډېره خوشحاله شوه. تر دې وروسته به دوی د پخوا غوندې د ورځې بوټي ټولول او چې تیاره به خپره شوه، د کور او کوټې ورونه به یې پورې کړل، آسماني کڅوړه به یې پرانیستله او کڅوړې به یوه د سپینو زرو سیکه ورکړه. دوی چې د پخوا غوندې ژوند کاوه، د سپینو زرو سیکې ورته بچت پاتې کېدلې. د ځوان بوټبه بوټبنې میرمنې د سپینو سکې ساتلې. یوه ورځ بوټبه خپلې میرمنې ته وویل، اوس خو د سپینو سکې لرو، راځه یوه غوا واخلو. بوټبنې د میړه وړاندیز ونه مانه. څه موده پس چې سکې نورې هم زیاتې شوې، میړه وویل، که دوه درې جری به ځمکه واخلو په دې کې څه وایې؟ بوټبنې دا وړاندیز هم ونه مانه. څه موده نوره واوښته او دا ځل ښځې ته یو فکر پیدا شو. میړه ته یې وویل، راځه یو بل کورګی جوړ کړو. میړه یې چې د زیرمه کړو پیسو لګولو ته هسې هم بې صبره و، په خوشحالۍ وویل، وړوکی کورګی څه معنا لري، راځه سم لوی پوخ د خښتو کور جوړ کړو. اوس خو مو پیسې نورې هم زیاتې شوي دي. د ښځې دومره مصرف نه و خوښ، خو میړه یې ډېر ټینګار وکړ او د لوی پاخه کور جوړولو ته یې راضي کړه. بوډبه د سپینو زرو سکې د نوي کور د خښتو او تیرانو په اخیستلو او ترکان او میمار ته په معاش ورکولو ولګولې. دوی نور غرته په بوټو ټولولو پسې نه تلل او په دې ډول د سپینو زرو د سکو زیرمه ختمه شوه، خو لوی پوخ کور لا نیمګړی پاتې و. له اوږدې مودې راهیسې د میړه په زړه کې ورتېرېدل چې له آسماني کڅوړې به په شواروس کې تر یوې زیاتې سکې غواړي، او اوس چې د سکو زیرمه ختمه شوې وه، بې له دې چې له ښځې سره مشوره وکړي، آسماني کڅوړه یې په یوه ورځ کې دوه ځله پرانیستله، او چې دوهم ځل د سپینو سکه ورنه راولویده، په درېیم ځل یې پرانیستله او په یوه ورځ کې یې درېیمه سکه ترلاسه کړه. ده د آسماني بوډا هغه خبره هېره کړه چې له کڅوړې څخه به د ورځې تر یوې ډېرې سکې نه غواړي. د په څلورم ځل هم د کڅوړې سر پرانیست او سکه یې وغوښته، خو دا ځل هیڅ را ونه وتل. د کڅوړې برکت تمام شو او لوی پوخ کور نیمګړی پاتې و. ښځې یې ورته وویل، آسماني کڅوړې خو په نیمه کې پرېښودو، راځه بیا غره ته لاړ شو او د بوټو کار شروع کړو چې گزاره مو شي. دوی بیرته بوټبانه شول.
عزتمنو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د مجاز په اړه و. تاسو د استعارې په اړه د ښاغلي درمل خبرې واورېدې. نن به واورو چې مرسل مجاز څه دی او څه نقش لري، کوم ټکي دي چې مرسل مجاز له نورو بېلوي. افغان شاعر او کره کتونکی ښاغلی احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته راړو.
ډاکټر صاحب، په تیر باس کې چې د مجاز په حصه کې مو درلود، تاسو استعاره یاده کړه، و دا مجاز نوری چانگ هم لری که هم دا ایوه استعاره ده.
دیر منان من پا تیر بس کیو هل چه مجاز دیوی کلمه یا دیو عبارت استعمال پا هغه مانا چه دا کلمه یا دا عبارت دا غیر پار نده تاکل شوی پا قراردادی شکل. کلمه او عبارتون او جب چه ده په قراردادي ډول یوه بانا لري. مانا دا چې مونږ دا قبول کړی چې دی ته به قلم وایو، دی ته به ټلیفون وایو، دی ته به میز وایو، دی ته چوکۍ. که چیرې شاعران دغه قرارداد مات کړي او د قلم، چوکۍ یا میز کلمې د خپلو حقیقي ځایونو نه راواخلي چې په څه شي دلالت کوي، د خپل اصلي مدلول نه منحرف کړي او بل مدلول ورته وټاکي، دی ته مجاز وایي. د مجاز دوې لویې ډلې مونږ تیر بحث کې وویل چې یو استعاره دی او یو مرسل مجاز. په استعاره کې مو ویل چې د حقیقي لفظ د معنا یا د حقیقي لفظ او د مجازي معنا ترمنځ تشبیهي اړیکې موجوده وي. که چیرې موږ ووایو چې سر و روان او په ناز و ادا، دلته د سروي او د یو چاترمن چې هغه لوړ قد لري د مشابهت اړیکه ده. یعنی سروه په خپل اصلي معنا چې د سروي ونې ته وایي، او کله چې موږ د سروي کلمه وایو د سروي ونه مو په ذهن جوړیږي، د اصلي مدلول دی، مفهوم دی. د هغې نه راخیستل شوی د لوړ قد دپاره، د ویجنې دپاره چې هغه لوړ قد لري د په هغې باندې نوم ښودل شوی. د دوی ترمنځ تشبیهي اړیکه ده. د مجاز یو بل ډول هم شته چې هغه ته برسل مجاز وایي، چې کلمه په مجازي معنی کارېدلې وي خو د اصلي معنا او د مجازي معنا ترمنځ یې اړیکه تشبیهي نه وي، بلکې د ځینو نورو علاقو په مرسته تړل شوي وي حقیقي او مجازي معنا. دې ته د بیان د علم عالمان مرسل مجاز وایي. د مرسل مجاز د جوړېدو دپاره څلور خبرې ضرور دي چې موږ پوه شو چې یوه کلمه اول په مجازي معنا کارېدلې، او دویمه دا چې دا مرسل مجاز دی. اول دا چې یوه کلمه باید په غیر حقیقي معنا استعمال شوې وي، یعنی که چیرې یوه معنا په حقیقي معنا استعمال شوې وي هغلته مجاز نشته. دویمه خبره دا ده چې د یوه قرینه باید موجوده وي، لکه موږ په استعاره کې اشاره ورته وکړه، د قرینې موجودیت د مجاز سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ علاقه موجوده وي، یوه علاقه چې موږ پوه شو د همغې علاقې په واسطه چې دا کلمه په حقیقي معنا نه دی کارېدلې، په مجازي معنا کارېدلې. او بالاخره څلورمه خبره چې دغه علاقه چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ موجوده وي دا باید تشبیهي نه وي، لکه په هغه لومړي مثال کې چې موږ وویل چې سرور روانه د پنازه ادا یاد کارون سی بیو شیر دی چې راځه په بام ټول کو دستور گوهر د حسک د پیغلی هار دانه دانه شو. دلته سپوږمۍ ته د حسک پیغله ویل شوی، سپوږمۍ د پیغلی سره تشبیه شوی، استعاره پسل کې تشبیه ده. خود قرینه حسک ستوري دا موږ ته وایي چې خبر د سپوږمۍ په اړه ده، مګر په مرسل مجاز کې دغه علاقه وي خو تشبیهی نه وي، یوه بله علاقه وي. په مرسل مجاز کې ډېرې ګڼې رابطې دي چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ د یو پل کار کوي، او موږ پوهیږو چې یوه کلمه په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا کارېدلې ده. ډېرې مشهورې رابطې، حتی د بیان د علم علما فکر کوي چې دا بې شمېره علاقې دي، موږ خپله هم جوړولی شو چې د مجازي او حقیقي کلمو ترمنځ یو پل په خپله ایجاد کړو. خو هغه مشهورې علاقې چې په کتابونو کې راغلي او یا دوی بحث ورباندې کوي، هغه د یو څو نه بیل لنډې لنډې ذکر وکړو. اول د جزئیات رابطه ده. شاعر یا لیکوال یا موږ په یو متن کې د یوې کلمې جز یادوو، مطلب مو کل وي. مثلا د اکرام الله ګران یو شعر دی چې چا ګل نه ویني وسکې، چا سپرلو ته ویني ورکړې، انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره ښایسته دی. په دې شعر کې شاعر انسان یادوي، یو جز انسان، یو کس دی، یو جز دی د انساني ټولنې. خو مطلب یې دا د بشریت ټوله کتله ده چې دغه په د انسانیت په ټول مفهوم باندې دلالت کوي، چې یعنی جزئیات شوی مطلب یې کل دی. یا د دې سرچپه رابطه، موږ کل یادوو مطلب مو جز وي، لکه موږ او تاسې وایو چې په غوږ کې ګوتې کېږده، مطلب مو دا وي چې د ګوتو سرونه ټولې ګوتې خو په غوږ کې نه ایښودل کېږي. کله کله شاعران او لیکوالان خبر د جز وي، دوی د کل په شکل تشریح کوي. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې پای شرافت شر وافت ګرځي، خوشی که بشر نکړي د شر لمن. دلته استاد د ټول بشر خبره کوي چې بشر ټول بشر دی، خو د مطلب په هر وخت کې موجود هغه شریره ډله ده چې د بشر دپاره خطر پیښوي او د بشر دپاره جنجال جوړوي. مطلب په دې بیت کې خبره د ټول انسانیت په اړه نه ده. ځینې نورې علاقې دي لکه ظرف او مظروف، چې مثلا موږ ظرف یاد کړو او مطلب ورنه مظروف وي. مثلا ما مخکې مثالونه وي، کاروان صاحب وایي چې زه لیونه یم خار دی ما پسې ځي، هوښیار خو نه یم چې په خار پسې ځم. دلته د شاعر مطلب دا ده چې په خار کې چې کوم خلک اوسي، د هغو دپاره خار ظرف دی، او هغه خلک چې په خار کې اوسي هغه مظروف دي. د مظروف په ځای ظرف یاد کړي، د دې په ځای وایي چې د دې په ځای چې وایي د خار خلک دي په ما پسې ځي، وایي زه لیونه یم خار دی ما پسې ځي، هوښیار خو نه یم چې په خار پسې ځم. یا د ارواښاد شمس القمر اندیش یو بل شعر دی چې خار دی لکه کنګل سمندر وي ده، دې د خاموشۍ شور ته حیران یمه. په دې شعر کې هم خار دی خلکو دپاره د مجاز په شکل استعمال شوی. یو بل علاقه دی په مرسل مجاز کې چې د آلیت یا د آلی یا د ابزار علاقه ورته وایي. موږ کله کله آله یا ابزار و وسیله یادوو، خو مطلب مورنه د وسیلې کار وي، چې دا وسیله څه کار کوي. د ارواښاد پروفیسر رحمت الله درد یو شعر دی چې ما بله خلکو اورېدل چې د مار دوه ژبې وي، اوس خو د هر سړي په خوله کې په وار دوه ژبې وي. دلته دای ژبه یو دوی خو مطلب دوی خبرې دي ارسله دوی خبرې کوي دورنګي کوي نو دغه علاقه چي دي د مرسل مجاز علاقه دي مثلا یو بل علاقه ده چې عربان ورته مکان وایي یعنی هغه څه چې وو مونږ یو سړی ته یا یو چاته په غوڅ باندې غوږ چې هغه په خو اوس هغه حالت نشته مثلا یو تقاوت شوی سړی ته مامور سی بویو یا یو جنرال ته چې تقاوت شوی وسم جنرال سی بویو په خوانه را بيته ورسره تړو مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې مزای کوي ته خوم په ګارو کې ناز نه را ټوکیږي په هندارو کې په دې شعر کې د هندارو او د ګارو ترمنز یو رابطه ده په ادبیاتو کې دا یو موتیف دی او په خو داسې وو هم چې هندارې دی دبرو د کون جوړی دی کونی وسایکل کې دل به هندارې ونه جوړی دی استاد په مغه په خونه را بيته چې د هندارې په خو کون ایو هندارې ته ګاری ویلی خپل محبوب ته وایي چې مزای کوي ته خون په ګارو کې یعنی هندارې داسې دی لکه تیږي او دبرې اوس خو هندارې دی خو په خو دبرې دی یعنی هندارې ته خپل په خونی ماکان شي څه شی وو دغه نوم ورته خسته یا د مجاورت یو علاقه ده په مرسل مجاز کې همدار کوم د ما یکونه علاقه هم شته چې هغه څه چې وروسته راځي مونږ ورسره تړو لکه مثلا مونږ د طب د پوهنځی د اول کړم حاصل تم ډاکټر سی بو یو غل ډاکټر شوی نه وي مثلا یو شعر دی چې د زوال په لاره تک دی تر کماله زه خو تا ته بدر وایم هلاله هلال ته بدر ویل هلال وروسته په بدر بدلیږي دا د ما یکونه رابطه ده یا د مجاورت رابطه ده مونږ دوه شیان ډېر سره نږدې وي نو د یو بل نمونه سره تعویز کوو په عامه اصطلاح کې خلک چې کله وایي چې زړه مې درد کوي مطلب یې د معدې درد وي یعنی دا د مجاورت علاقه ده چې مثلا د کروان صاحب شعر دی چې مده وشوه اسمان ترې د پولادو شاهین تش دی باګرام کې د کابل کوترې زاڼې میلمنې دي فضا ته اسمان ویل چون د پورته علاقو د کوترې زاڼې خو په اسمان کې نه وي خو د پورته فضا ته مونږ ټول اسمان وایو چون د اسمان سره نږدې دی یو تصور دی زمون فضا ته اسمان ویل د مجاورت د علاقې د مخې شوې دی
ډاکټر صاحب مثالونه خو مو کافی ډیر ورکړل فکر کوم چې دوستان به یو تصور لري د مجاز په ایسه کې په ادبیاتو کې څه نقش لري ګټې څه دي
په ادبیاتو کې د مجاز لویه ګټه دا ده چې کله کله مونږ د کلماتو د حقیقي مدلولونه یا د حقیقي معناونه چې ستړي کیږو نو شاعر د دې وضع د بدلولو دپاره مجاز ته مخه کوي او هغه کوم شی کوم نوی مدلول چې دی یو مفهوم د یوې کلمې دپاره ټاکل کیږي کوم نوی مفهوم یا کوم نوی مدلول چې شاعر ورته ټاکي دا باید د خیال په مرسته پیدا شي او خیال په ادبیاتو کې خصوصا په هنري ادبیاتو کې مطلوب پدیدا ده په دې لحاظ خیال پرونکی شی دی خو ځینې نور ګټم لري ځینې هغه کلمې چې مونږ یې نشو ویلی هغه د مرسل مجاز په واسطه ویلی شو یا د هغه مجاورت په واسطه یا د ظرف او مضروب په واسطه یا د علیت په واسطه یا د ځینو نورو خبرو په واسطه یعنی هغه خبرې چې که مونږ وغواړو چې وی نکو د هغو دپاره مجازي ژبه هم پیدا کولی شو بله خبره دا ده چې په شعري ژبه کې یا په شعري سبکونو کې مبالغه ډیر رول لري لکه په حماسي سبکونو کې چې وی او په نورو سبکونو کې شاعر د مجاز په واسطه مبالغه پیدا کولی شي مثلا کدی د سترګې کونج خوږي وي ټوله سترګې مې خوږي سلیغه ټول دي په ادبیاتو کې په څه چې مبالغه زیاته شي په هغه کې تخیل زیاتېږي او په دې لحاظ د تاثیر او د اغیز سره مرسته کوي بل خبره ده چې کېدای شي مرسل مجاز د کافی په مندلو کې د سړی سره مرسته وکړي د رحمان بابا شعر دی چې د اوبو په ویش چې ورشي انصاف پرېږدي که په لاس کې ورقونه د کتاب وي دلته د کتاب کلمه د قرآن دپاره ټاکل شوې قرآن یعنی جز د خاص دی خو د عام کلمه ورته ټاکل دا د مرسل مجاز په واسطه د دې په توګه چې قرآن ووایي هلته په شعر کې د کتاب سره قافیه برابرېږي یعنی په قافیه کې کتاب راځي په دې کې مرسته کولی شي ځینې نور تخنیکونه یا د موسیقۍ په ایجاد کې هم مرسل مجاز مرسته کوي مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی ستا په لاس کې د کاروان د مینې یون دی دلته د لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی دلته د لومړي دوه لاسونه چې دي دا د مرستې او د قوت او د اختیار دپاره مجاز شوي او وروستی لاس چې دی په خپل اصلي معنا کارېدلی همدارکم د شعر د ژبې په اجاز کې او د ځینو نورو خبرو په لنډیز کې چې شاعر غواړي په مستقیم ډول نشي کولی د مرسل مجاز په واسطه ښه افاده کیږي
کورمدان ډاکټر صاحب ډېره مننه
ډېره مننه
چپټالو نو پیغله نا زانګي اخت तरण दे उच्च पटालू नो पेर लेना सांगी अख्तर न दे नुप्या मस्त हवा हुसन परस्त हवा दात लवंगो अग्ने राउडी दकम तरफा दात लवंगो अग्ने राउडी दकम तरफा चिपटालू नो पेर लेना सांगी अख्तर न दे चिपटालू नो पेर लेना सांगी अख्तर न दे वरयास कटान कटान शुला आखिर दास चल शो जड़गियास चल शो ताला मचे पदे दश के दो बारान शुला आखिर दास चल शो जड़गियास चल शो उच्चे अचवले बुढ़े ठाप समा करन दे चवले बुढ़े ठाल पसमा धरन दे नुब्या मस्ता हवा उसन पर
उसका मेरा नेता सलाम दे पहर जड़
देखो दर पहाड़ा नाश्ता मुंडे अखिल
سحر دے کما خام دے سحر دے کما خام دے سامڑان تا سلام دے او ہر جڑے کے دے مقام دے تگتوں کے دے خاورے ساتوں کے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے حرام دے وطن مانے دے پام دے
ساعت یک